السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت د ماسپخین 3 بجې شوې نساج مریم په دې خبرونه کې به د امریکا د بهرنو چارو وزیر پاکستان ته د دورې حال په پاکستان کې ونورو کسانو ته د مرګ سزاګانې د تعلیمي ادارو امنیت فسواد کې د ملاله فند په مرسته د سکولونو خلاصولو او په نورو موضوعګانو به هم رپورټونه واره 19 پروګرام حجره هم لرو خو لومړی به د دې سات خبرونه واره چې زموږ همکار منور شاه درته وړاندې کوي.
د خبرونو سرټکی امریکا وایي د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره به د پاکستان سره مرسته جاري ساتي. د افغانستان ننګرهار ولایت کې افغان امنیتي ځواکونو څلور تنه وسلوال وژلي دي او یوکرین، روس، جرمني او فرانس د یوکرین په مشرقي برخه کې د امن لپاره د یوې غونډې د شرایطو برابرولو کې ناکام شوي دي. د خبرونو تفصیل د امریکا د خارجه چارو وزیر نن په اسلام آباد کې ویل حقانی وسلواله ډله، لشکری طیبه او نورې وسلواله ډلې د پاکستان، افغانستان، امریکا او د نړۍ لپاره خطرناک دي او پر ضد یې اقدامات پکار دي. جان کیری چې په یو ناس اعلان شوی سفر پرون له هند د پاکستان ته ورسېد، دا څرګندونې د وزیر اعظم د بهرنیو چارو د سلاکار سرتاج عزیز سره په یو شریکه خبري غونډه کې وکړې. نوموړي زیاته کړه
موږ پر پاکستان زور ور کړی وو چې په قبایلی سیمو کې د وسلوالو په ضد عملیات پیل کړي او دوی داسې وکړل. په تیرو څو ورځو کې د پاکستان او افغانستان پوځي مشرانو لیدنه کتنه هم سوي ده چې په کې د ترهګرو په ضد جنگ کې مرستې او استخباراتي معلوماتو په اړه خبرې کړې دي. امریکا تیار ده چې خپل هر رنګه استخباراتي همکاري له پاکستان سره وکړي.
په دغه موقع سر تجزیز ویل چې د دسمبر د 14 نیټې نه پاس د ترهګرۍ خلاف د دوی پالیسی بدله شوې او د حقانی ډلې په شمول د ټولو وسلوالو ډلو خلاف کوټلي عملیات شروع شوې. خغلی کیری د دین وړاندې د پوز د مشر جنرال راحیل شریف سره هم ملاقات کړی وو او پرون ماخام یې د وزیر اعظم میانوا شریف سره لیده کاته کړی وو. د خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر مشتاق غنی پرون ماخام په پیښور کې وی خبري غونډه ته ویل په ټولو صوبا کې سکولونه د کلک امنیتی سارنې لاندې پرانستل شوی او په اکثر سکولونو کې د امنیتی سارنې لپاره کیمرې لګول شوې دي. نوموړي د یوې پختنې په جواب کې ویل چې د پیښور په آرمی پبلک سکول د برید منصوبه جوړونکې په افغانستان کې ده.
اب وہ کے ماسٹر مائنڈ جو ہے وہ افغانستان کے سرحدی علاقوں میں روپوش ہیں.
د دغه بریت تنظیمون کی مشران د پولیس سره نږدې د افغانستان پسیمه کې دي او په دې وجه د پاکستان حکومت او پوز وختنه کړې ده چې دغه ترهګر دي مونږ ته حواله کړی شي او کچری داسې نه کیږي نو مونږ خو دولند نه له وفاقي حکومت وختنه کړې ده چې زموږ امنیتی ځواکونه دي حل تلاړ شي او د هغوی په ضد دي کاروایی وکړي.
خو افغانستان په وار وار دا ډول تورنه رد کړی او وایي چې هیواد یې په خپله د ترهګرۍ خار ښکار دی. پاکستانی چارواکي وایي د سند او پنجاب صوبو په بیلابیلو جیلونو کې نن وو کسانو ته پانسي ورکړل شو. نن په کراچۍ کې ځایي چارواکو مشال لیډیو ته ویل درې کسان چې د یوې غیر قانوني ډلې غړي وو د سند په سکر جیل کې پانسي کړی شو. دوی د دفاع وزارت یو افسر وژلی وو. هلته په کراچۍ جیل کې هم یو قیدی د یو وکیل د وژنې په جرم کې په دار وخېجول شو او دا راز په پنجاب صوبه کې هم درې کسان پانسي کړی شو. دوی عدالتونو په پخواني صدر پرویز مشرف باندې حمله کې ککړ ګرځولي وو. د خیبر ایجنسی پولیټیکل انتظامیه وایي د بدمنۍ لوجې د ایجنسی نه د بیکوره شوي خلکو خپلو سیمو ته د واپسۍ لپاره تیاریانې روانې دي. د یادې ایجنسی پولیټیکل ایجنټ شهاب علي شاه پرون مشال ریډیو ته وویل
د ای ڈی پی واپس د پاره پروګرامات دي د په آخري مرحلو کې دي. هغه د پاره سرویسز بحاله چې کومه ده د هغه د پاره نور بندوبستونه ډیولپمنټ کار د ټولو منظوري د گورنر سپیشل پروګرام منظوري شوې ده. گورنر صاحب کړی ده په هغه باندې کار روان دي او ان شاء الله د دې واپس د تاریخ اعلان به گورنر صاحب ډیر زر په خپل یو میټینګ کې پریس کانفرنس کې کوي.
چارواکي وایي د بدمنۍ له وجې د خیبر ایجنسۍ نه خواوشا یو لاکھ کورنۍ کډه شوې دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان ننګرهار ولایت کې څلور تنو وسلوالو ته مرګ ژوبله وخته. د یاد ولایت مطبوعاتي مسول حضرت حسین مشرقوال مشال ریډیو ته ویل نن د کوټ ولسوالۍ اړوند د اټاخان او چنګلو سیمه کې له غرمې مخکې د پولیسو په گاش د دولت وسلوالو مخالفینو برید وکړ چې د پولیسو لخوا په جوابي برید کې دوه تنه وسلوال ووجل شو او دوه نور یې زخمیان شو. مشرقوال وایي چې په دغه نښته کې د وسلوالو یو موټر هم تخریب او له منځه وړل شوی دی. د یادې پیښې په اړه تر دې دمه وسلوالو طالبانو سندي ویلي. هلته افغان پولیس وایي نن سهار په کابل کې د سړک د غاړې ماین چاودنه کې یو تن وژل شوی او درې جوبل شوی دي. پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې د دې کسانو ګاډی په دغه ماین وخاته. د پولیسو ویاند ویلي په جوبل شوو کسانو کې یوه ښځه هم شامله ده. د پولیسو په وینا د دې پیښې ښکار شوي کسان عام خلک دي چې په چاودنه کې یې ګاډی تباه شوی دی. طالبانو د دغه پیښې ذمواري منلې ده. د یوکرین، روس، جرمنی او فرانس د بهرنیو چارو وزیران د مشرقي یوکرین د شخړې د هوارولو په مقصد د رواني هفته په پای کې د یوې سرمشریزه د جوړولو لپاره د شرایطو په برابرولو کې پاتې راغلي دي. د جرمنی د خارجه چارو وزیر فرانک والټر شتین مایر دا اعلان په برلن کې د سلورو ګینټو د غونډې په اخر کې وکړ. نوموړي ویل د غونډې په نتیجه کې د نظرونو آزاد تبادله وشوه، خو د هفته په پای کې په قزاقستان کې د مشرانو د غونډې د جوړېدو لپاره یې ضروري نتیجې مخې ته را نوړلې. او بل خبر دا چې د ایر ایشیا په نوم د ملایشیا د راغورځېدلي جاز بلیک باکس یا تورا باکسا چې پکې د الوتکې د راغورځېدو پر مهال مهم شواهد ریکارډ شوي وي په سمندر کې لټونکو لامبوزنو ته په لاس ورغلې ده. ظاهر رسنۍ خبر ورکوي چې د جاز بلیک باکس هماغې سیمې ته نږدې وموندل شو چې یوه ورځ وړاندې پکې د جاز حساب ثبت کوونکي آله یا ډیټا ریکارډر ترلاسه شوی وو. رپورټونه وایي دغه بلیک باکس د تحقیقاتو لپاره جکارتا ته استول شوی دی. د دسمبر په 28 نیټه د ملایشیا د غجاز چې پکې یو سل دوه شپې ته مسافر او د عملی کسان سوار او د انډونیشیا نه سنگاپور ته روان وو چې د حادثې ښکار شو. او اوس درته د اسلام آباد نه زمنګا خبريال یوسف کاکر د کرنسیو بای او موسم حال اوروي.
نن د سه شنبه په ورځ د پېښور عابد کرنسی بازار سره ترلاسه شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 101 روپی لس پیسې اخیستل کیږي او په 101 روپی شل پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 119 روپی او 116 روپی، یو پوند په 125 روپی او 135 روپی، د متحده عرب امارات درهم په 20 روپی 50 پیسې او 20 روپی 55 پیسې، د سعودي عرب یو ریال په 25 روپی 80 پیسې او 25 روپی 50 پیسې، او یو افغاني په 2.2 پیسې اخیستل کیږي او په 2.3 پیسې خرڅول کیږي. او اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې راتلونکي شواروز کې به په پېښور، بنو او کوټه کې نری نری باران وي، او دا غرنګ په پېښور کې درجه حرارت کم نه کم اته او زیات نه زیات ولس، بنو کې درې او ولس، او په کوټه کې به کم نه کم دوه او زیات نه زیات شل ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرینه تاسو د منور شان او د موسم او د کرنسو د بیو حالم د یوسف کاکر نوري دل د مشال ریډیو خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شئ. په دې خبرونه کې باوري د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وای امریکا د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان ګامونه ستایي. د خیبر پختونخوا په ګډون د پاکستان په مختلفو سیمو کې زیاتره تعلیمي ادارې بیرته پرانستل شوې. دا چې د تعلیمي ادارو نه استادان مطمئن دي
هر وخت خو سکیورټي رسیدلی نشي، او بیا هم چې کوم داسې حالاتو مقابلې لپاره خو کوم فورس دی د پولیس په شکل کې نه ډېر زیات کم دی.
په سوات کې د ملالا فند په مرسته باندې د جنکو سکول د دې کال د اپریل میاشتې نه کار پیل کړی.
دی اپریل د میاشتې نه باچا خان گرلز های سکول شروع کړو. د دریو کالو د فار فنډینګ څخه مخکې زده وګړو د ملالا فند کړو او په کاري چې موږ ټول د اړین شکرګزاري په دې حواله.
او 19 پروګرام حجره کې به د کراچۍ د قصبه کالونی حال واره.
قصبه کالونی په قصبه ټاونشپ باندې وخت کې د دینو مو قصبه ټاونشپ دا د پښتنو ګڼمشته علاقه ده.
دا نور ریپورتونه هم لرو له مشال ریډیو سره.
اوس ورزو د خبرونی لومړی ریپورټر اخته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د پاکستان وزیر اعظم د قومي سلامتی او خارجه امور سلاکار سرتاج عزیز سره غړې خبري غونډه تا ویل دي چې پاکستان د ټولو ترهګرو پر ضد کارروایی کوي او امریکا د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان ګامونه ستایي. په دغه موقع د سرتاج عزیز وینا و چې ترهګرو ټولو ګروپونو پر ضد بغیر له توپیره کارروایی روانه ده. نور تفصیل د اسلام آباد نه زموږ همکار احمد الله را کوي.
د امریکای خارجه وزیر جان کیری ویلی دی چې حقانی نتورک او لشکری طیبه د پاکستان او امریکای په شمول نړۍ لپاره خطر ده. امریکا به د ترهګرۍ په ضد د پاکستان حمایت جاری ساتي. نوموړي دا خبرې نن د نهه پورس د وزیر اعظم د قومي سلامتی او خارجه امور سلاکار سرتاج عزیز سره غړي خبري غونډې ته وکړې. جان کیری په شمالي وزیرستان کې د ترهګرو په ضد د پاکستان فوج ضرب عزب اپریشن کې کامیابیانه مهمه وګرځولې او وی ویل چې پاکستان د ټولو ترهګرو په ضد کاروایی کوي او امریکا د ترهګرۍ په ضد د پاکستان
موږ پر پاکستان زور ور کړی وو چې پاکستان په قبایلي سیمو کې د وسلوالو په ضد عملیات پیل کړي او دوی داسې وکړل. د حقانی شبکې ختمولو لپاره پاکستان پر غټه کچه او ګران جنگ پیل کړی دی. په تیرو څو ورځو کې د پاکستان او افغانستان پوځي مشرانو لیدنه کتنه هم سوې ده چې پکې د ترهګرو په ضد جنگ کې مرستې او استخباراتي معلوماتو په اړه خبرې کړې دي. امریکا تیاره ده چې خپل هر رنګه استخبارات همکاری له پاکستان سره وکړي او پاکستان وعده کړی ده چې دوی به د شاه او بد دواړو طالبانو په ضد ګامونه اخلي.
جانکیری د شمالي وزیرستان اپریشن له وجې بې کوره شوي خلکو واپسۍ لپاره پاکستان ته د 50 کروڑ ډالر ورکولو اعلان وکړو او زیاته یې کړه چې پاکستان د سیمې سلامتۍ کې مهم کردار لوبوي او امریکا به پاکستان سره په ټولو شعبو کې مرستې جاري ساتي. خبري غونډې ته د سرتاج عزیز وینا وه چې ستراتیژیکي مذاکراتو کې په معیشت، توانایي، دفاع، امن او امان، د سیمې په صورتحال او د پاکستان او افغانستان ترمنځ تعلقاتو نه علاوه د هند لخوا په ورکینګ باونډری د ډزو په معاملې هم غور وکړې شو. نوموړي زیاته کړه چې د ترهګرو ټولو ګروپونو په ضد بغیر له توپیره کاروایی روانه ده.
هغه پالیسی کم چې موږ د 14 دسمبر وروسته اعلان کړ چې بې له څه توپیره د هر رنګ ډلې په ضد به کاروایی کیږي او د دې نه علاوه قومي اکشن پلان هم 2 هفتې لمخې جوړ کړل شو او دا پلان څو اړخیز دی او اوس عملي شوی هم دی. تر څنګه د شمالي وزیرستان عملیاتو له وجې وسلوال کمزوري کړل شوي دي او د دوی یو شمیر پټنځایونه هم تباه کړي دي او موږ د افغانستان سره وعده کړی ده چې زموږ خاوره به دوی په ضد نه استعمالېدو ته پرېږدو او د شمالي وزیرستان عملیاتو وروسته دا ممکنه نه ده چې موږ خاوره د ګاونډي هیواد په ضد استعمال شي او اوس وخت راغلی دی چې د نورو ډلو په ضد هم د قومي اکشن پلان له لارې ګامونه واخلو.
د خبري غونډې وروسته د امریکای خارجه وزیر په جی ایچ کیو پنډۍ کې د پاکستان فوج مشر جنرل راحیل شریف سره هم ملاقات وکړو. د پاکستان فوج د مطبوعاتو څانګې ISPR لخوا جاری شوی بیان کې ویلې شوی دی چې دواړه چارواکو ترمنځ ملاقات کې د سیمې په مجموعي صورتحال خبرې وکړې شوې. یاد دی وی چې تیر ماښام د پاکستان په 2 ورځنی سفر اسلام آباد ته رسیدو وروسته جان کیری د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات کړی و. د ملاقات په حق له د وزیر اعظم هاوس یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې د جان کیری وینا وا چې ترهګر د پاکستان او امریکای ګډ دښمنان دي او ترهګرۍ خاتمه لپاره به پاکستان سره خپل مرستې جاری ساتي. په دغه مهال د وزیر اعظم نواز شریف وینا وه چې امریکا د پاکستان خارجه پالیسۍ مهم جز دی او پاکستان امریکې سره خپل تعلقاتو ته ډېر اهمیت ورکوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د احمد الله رپورٹ موریدو. په کراچۍ، فیصل آباد، سکر او اډیالا جیل کې وو کسانو ته نن سحر د مرګ سزا ورکړې شوه. د ملزمان د پخانی پوځي صدر پرویز مشرف باندې د حملې، امریکایي کونسلیټ باندې د حملې او د امریکا دفاع وزارت یو افسر په وجلو کې ککړ وو. په دې کې د دوو ملزمانو تعلق یو ناقانونه ګرځول شوی تنظیم سره. په دې اړه نور تفصیل رابعه اکرم خان را کوي.
په 14 دسمبر د پېښور په آرمی پبلک سکول د حملې نه پس نن سهار نورو 9 ملزمانو ته د ملک په مختلفو جیلونو کې د پانسې سزا ورکړې شوې ده. د پاکستان سرکاري ټیو په وینا د سکر په جیل کې 3، فیصل آباد کې 2، راولپنډي او کراچۍ کې یو مجرم ته پانسې ورکړې شوې ده. د سکر په سنټرل 1 جیل کې په پانسې خېجوګونکو کې محمد طلحه، خلیل احمد او شاهد حنیف شامل دي. د ملزمانو کال 2001 کې د دفاع وزارت یو افسر وژلی و او کال 2003 کې د ترهګرۍ مخنیوي عدالت ورته د مرګ سزا اورولې وه. د راولپنډۍ په اډیاله جیل کې ذوالفقار علي یو تن ته پانسي ورکړې شوه. ذوالفقار علي په کال 2003 کې په کراچۍ کې د امریکې په کونسلیټ حمله کې ککړ وو. دته د مرګ سزا کال 2004 کې اورول شوې وه. هم نن سهار د کراچۍ په سنټرل جیل کې مجرم بهرام خان ته هم سزا ورکړې شوه. نوموړي کال 2003 کې یو وکیل په سن های کورټ کې وژلی و. په فیصل آباد کې دوه کسانو نوازش علي او مشتاق احمد ته هم د مرګ سزا ورکړې شوه. په دواړو د ترهګرۍ تور وو. ملزم مشتاق احمد او نوازش علي په پخواني پوځي صدر ړومبی حمله کې ککړ وو. واضح دي وي د دې نه مخکې په 9 جنوري هم په پرویز مشرف ړومبی حمله کې ککړ خالد محمود ته په اډیاله جیل کې پانسي ورکړې شوې ده. یاد دي وي وزیر اعظم نواز شریف 13 میاشت په خبر د سانحې نه پس د مرګ په سزاګانو د عمل درآمد د بحاله اعلان کړی وو. د دې نه مخکې پاکستان پیپلز پارټي په حکومت کې د مرګ په سزاګانو عرضي پابندي وه. پانسیانې ورکولو په اړه د دفاعي چارو کارپوه ریټایرډ بریګیډیر محمود شاه وایي چې په پانسیانو عمل درآمد شروع کېدو نه پس پترهګرۍ کې کمی راتلی شي. دی وایي
اوس خو فوجي عدالتونه جوړ شو او کوم ترهګر په جیلونو کې دي کیسونه هم شروع شي. ترهګر خو یو خدای دی چې زیات افغانستان کې دي. فوجي عملیات تر پس دي افغانستان ته اورېدلي دي. خو دلته کې دي سوسایټي کې د هغې داسې خلک دي چې د هغې په حق کې پروپیګنډم کوي، هغې ته ځایونه هم ته د اوسېدو ورکوي. زما په خیال په دې باندې به یو بوټی هغه کسان ځکه چې د دې جرم دغه کسان هم راځي چې کوم ته فیسیلیټیټر وایي د هغې لپاره لاره جوړوي. نو زما په خیال دې به زیات ویلي او په دې وجه باندې ترهګر چې کوم دي دلته به راتلو نه یو بوټی کم شي.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن ایچ آر سی پی د معلوماتو تر مخه د پاکستان په جیلونو کې 8.5 زره پورې داسې قیدیان دي چاته چې د پاکستان مختلف عدالتونو لخوا د 5 سزا اورول شوې ده.
د رابعه اکرم خان رپورټ مو اوریدو. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر وایي د صوبې د سکولونو د امنیت لپاره ځانګړي ګامونه اخیستل شوي دي. مشتاق غنی چې تیر ماښام یې په یو خبري غونډه کې خبرې کولې دا یې وکړه چې د پېښور په آرمی پبلک سکول او کالج د 13 میاشتې خونړۍ برید عاملین په افغانستان کې پټ دي. ده وویل که افغان حکومت دغه وسلوالو ته لاس نه ورواچوي نو پاکستاني ځواکونه دې هلته ولاړ شي او پر ضد عملیات وکړي. د پېښور پی غلام غوث رپورټ لري.
بیگم خان په خبری غونډه کې د پښتونخوا د اعلی تعلیم او اطلاعاتو صوبایي وزیر مشتاق احمد غنی د سکولونو په امنیت د اطمینان سرګندونه وکړه.
almost har school ne cctv camera ka intezam
qareeban pa har school ki cctv camera lagawal shwi di qareeban 15000 school no taba police sarang amniyat warkawi zakachi pa subaki da police tola shmera 15000 da pa de waja tol school no da yow nawi nizam pa zariya da amniyati idaro sara tarale shwi di aw pa yow click ba yow school da lasu amniyati idaro sara tamas niwale shi bal da school no chikum nari استادان دی هغی ته هم د قانوني وسلو لرلو اجازه ورکړې شوې ده. د دې ترڅنګ شخصي سکولونو ته هم د امنیتی انتظاماتو کولو هدایت ورکړې شوې دي او چې کوم یو پرایویټ سکول په دغه عمل ونه کړو نو د هغه په ضد به سخته کاروایی کولې شي. د پېښور په آرمی پبلک سکول د برید کوونکو په اړه د پښتنې په جواب کې د پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق احمد غنی وویل چې دغه برید پلان جوړون کې د پولیسره نږدې د افغانستان په سیمه کې دي او په دغه لړ کې د پښتونخوا حکومت وفاقي حکومت ته ویلي دي چې کچري افغانستان د دغه برید کوونکو په ضد کاروایی نه کوي نو د پاکستان ځواکونه دي هلته ورشي او د هغوی په ضد دي کاروایی وکړي.
اب وہ کے ماسٹر مائنڈ جو ہے وہ افغانستان کے سرحدی علاقوں میں روپوش ہیں.
د دغه برید تنظیمون کی مشران د پولیسره نږدې د افغانستان په سیمه کې دي او په دې وجه د پاکستان حکومت او پوز وغوښتنه کړې ده چې زمونږ دغه ترهګر دي مونږ ته حواله کړی شي او کچری داسې نه کیږي نو مونږ خو د وړاندې نه له وفاقي حکومت غوښتنه کړې ده چې زمونږ امنیتی ځواکونه دي هلته لاړ شي او د هغوی په ضد دي کاروایی وکړي. په خیبر پښتونخوا کې د جوړیدونکو درې پوځي عدالتونو په اړه د پښتنې په جواب کې د اطلاعاتو صوبایي وزیر مشتاق احمد غنی وویل
ہمارے اپنے ججوں کو تھریٹس ہیں اور
زمون دا عدالتونو ججانو تا خطر دے او داغوی امنیت ہم سم نہ دے او ہگی لپارا بغیر دیری پیسلی کول مشکل دی او دا پوزی عدالتونو په صورت کی دا گمان کیگی چی دے سر با زر مقدمے سر ترسی او زر با پیسلی کیگی
سپیڈیلی فیصلے ہو اور
دا اطلاعات و صوبائی وزیر مشتاق احمد غنی وائی چی ہگا شخصی تعلیمی ادارو تا با دا بیا پرانستلو اجازہ نہ ورکوی کومو چی امنیتی انتظامات نہ دی برابر کری ولام غوس مشال ریڈیو پیخور
تیر روز د خیبر پختونخوا په ګډون د پاکستان په مختلفو سیمو کې زیاتره تعلیمي ادارې بیرته پرانستل شوې. د سکولونو او کالجونو 13 دسمبر میاشت د پیښور په آرمی پبلک سکول د طالبانو لبري درستو تړل شوي وو. د خیبر پختونخوا حکومت وایي د تعلیمي ادارو د امنیت لپاره سخت امنیتي تدابیر نیولي دي. دا چې د تعلیمي ادارو د تحفظ لپاره حکومتي ګامونه څومره مؤثره کېدای شي په دې اړه د رپورټ اورو. په خیبر پختونخوا کې هغه ادارې بیرته پرانستل شوې دي چې د حکومت لخوا ورته د امنیت سند یا NOC ترلاسه شوې ده. د خیبر پختونخوا د حکومت په وینا د تعلیمي ادارو د امنیت لپاره د موبایل ټلیفون پیغام په وسیله له پولیس تانو سره د رابطې کولو، د دیوالونو جوړولو او دنګولو، امنیتي ځواکونو ورکولو او د CCTV کیمرو د لګولو اقدامات کړي دي. د دې سربیره به شخصي تعلیمي ادارې په خپله وسله لرونکي امنیتي سرتیري ساتي. په پیښور یونیورسټي کې د بهرنیو اړیکو د څانګې مشر اجاز خټک وایي چې په موجوده حالاتو کې دا د حکومت لپاره ډیره ګرانه ده چې ترهګر بریدونو مخه ونیسل شي.
ٹرین پرسنل پکار دی آگے ہوں کمیش کاری بہرحال دا نشو ریلے کی خدا کافی دو.
دا خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر تر مخه په صبح کې شپږ دیرش زره شپږ سوه او شپږ سرکاري او غیر سرکاري سکولونه، 201 سرکاري او 310 شخصي کالجونه، 9 شخصي او 19 سرکاري پوهنتونونه دي. د خیبر پختونخوا د استادانو د تنظیم مشر ملک خالد بیاوایي په صبح کې اوسم 3000 تعلیمي ادارې داسې دي چې دیوالونه یې نشته. باید حکومت په فوری توګه د ترهګرۍ د لمین زوړل لپاره یو سمه کړنلاره جوړه کړي.
هر ځای ته خو سیکورټي رسېدلی نه شي، خو بیا هم داسې حالاتو مقابله لپاره خو چې کوم فورس دی د پولیس په شکل کې نوه ډېر زیات کم دی، نو زما خو خپل ذاتي رایه داره چې دا خو د ماشوم په ذهن باندې نور هم بوج جوړوي. تعلیم خو یو پیسفل ماحول غواړي.
د خالد ملک دا خبره چې د امنیت لپاره به دا نوي اقدامات د ماشومانو په ذهن اغېز وکړي په اړه د نفسیات او ماهر ډاکټر خالد مفتی وایي چې دوی ته د آرمی پبلک سکول د پیښه ښکار شوي 30 ماشومان د دماغي درملنې لپاره ورسي چې پکې اوسم ځینې ماشومان د دغې پیښې له وجې د ذهني دباو ښکار دي. نوموړی زیاتوي وسلو امنیتي ځواکونو ته کتو سره د ماشومانو په ذهنونو منفي او مثبت دواړه اثرات پرېوتی شي.
موجوده سکنریو کې خو پازیټیو اثر دی، هغوی له فزیکل سیکورټي په کار دی، او نیگیټیو دا دی یو لکه ماشوم مانا ویل چې زما یو لاس کې قلم دی او بل لاس کې گن دی، یو دسې بل نیگیټیو اثر هم کېدی شي، لیکن هغه مجبوری ده.
بلخوا د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر محمد عاطف خان وایي چې د سکولونو امنیت به د هغې وروسته زیات ښه کېږي چې د هیواد امنیتي او استخباراتي ادارې مضبوطې کړل شي او کورنۍ او بهرنۍ پالیسي په سمه لاره واچول شي. دا پیښور په آرمی پبلک سکول د برید په نتیجه کې 3.5 زیات کسان وجل شي وو چې زیاتره پکې د سکول ماشومان وو.
دا مشال ریډیو دا
د 13 دسمبر میاشتې په 14 نیټه د پیښور په آرمی پبلک سکول د وسلوالو تر برید وروسته د پاکستان حکومت په هیواد کې دننه د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره 40 نکاتي پلان جوړ کړ چې پارلیمان منظور کړ. بیا د دغه پلان عملي کول لپاره 45 کمیټیانې هم جوړې شوې. دا چې تر اوسه د دغه پلان په عملي کولو څومره کار شوی، حکومت په دغه لړ کې څومره جدي دی، د دې پوښتنو د ثواب لپاره د اسرار المومن دا رپورټ اورو.
که څه هم د پاکستان حکومت وایي چې پر پېښور آرمی پبلک سکول تر برید وروسته دوی د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د پوځي عدالتونو جوړولو په ګډون یو شمېر ګامونه پورته کړي، خو د ترهګرۍ د مخنیوي شل نکاتي پلان یو جوړونکی سینیټر پراسیا پټک وایي په یاد سکول تر برید وروستو په تیرو شپږویشت ورځو کې دغه نکاتو ته د عملي بڼې ورکولو په برخه کې ډېر لږ کار شوی.
پروگرام وہ چې حکومت وړاندې کړو، پارٹیو منظور کړو، هغه کې عمل درآمد خبرې اوسې کنه، خبر دې عمل درآمد ته چراشي. مثلا چې کوم تجربه نه وي پابندي وا، هغه بل نوم باندې عمل نشي کولای، مگر دا چې هغه ټول سره زمونږ ځای میدان کې ولاړ دي، چا ورته فکر کړی همدغه شي. دا چې کوم ځالی دي هغه دې ختمولو سلسله ده، یا مثلا خارونو کې داسې خطرو خبرې کېږي کنه، وختن په وختن دا خو ګوره سکولونه دي، دا خو سیول آبادۍ ده، یعنې ټول برخو ته بند نه شي پاتې کېدی. ترهګري ختمول چې دي هغه ضروري خبره ده، نو هغې کې تھیوریټیکل خبرې ډېرې شوې دي خو عملي خبرې کمې شوې.
خټک وایي قانون سازي وشوه، اکشن پلان جوړ شو، د ولس او سیاسي ګوندونو ترمنځ اتفاق رای اهم وشوه، خو رده په خبره حکومت داسې عملي ګام نه دی پورته کړی چې ولس ته دا احساس ورکړي چې د ترهګرۍ پر ختمولو او د امنیت پر ځای کولو باندې یې لاس پورې کړی. د پاکستان د پوځ پخوانی لیفټیننټ جنرال تلت مسعود بیا وایي په دې تیرو شپږویشت ورځو کې حکومت د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره کافی ګامونه پورته کړي دي.
ګورا دا پیل دی او په دې کې هیڅ شک نشته چې د تیر وخت په پرتلا اوس ډیر ګامونه پورته کړل شوي دي، او داسې ښکاري چې حکومت راویښ شوی دی، د ترهګرۍ د ختمولو هوډ لري، لکه څنګه چې د ترهګرۍ د مخنیوي پلان جوړ شوی، کمیټیانې جوړې شوې او په ځینو سیمو کې عملیات هم شروع شوي. خو حکومت ته د کمیټیانو جوړولو پر ځای ډیره پاملرنه د امنیتي ادارو په پیاوړي کولو پکار ده، او کچېری په دې کې سنیمګړتیا وي نو په کار دي چې هغه لري کړل شي.
خود پاکستانی وزیر اعظم ځانګړې مشیر امیر مقام وایي په پېښور آرمی پبلک سکول تر برید وروسته حکومت د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره یو شمېر عملی ګامونه پورته کړي دي.
د ټولو نه غټ عملی کار چې هغه پاول ځل مونږ شنو، هغه کری ادارې دي، هغه نور لا انفورسینګ ایجنسی دي، هغه سیاسي قوتونه دي، هغه مرکزی حکومت دی، هغه صوبائی حکومت دی، چې ټول یو خبره کوي. عملی ټول نه غټ قدم چې وای نو ټیک ته لیکم، هغه فوجی عدالتونه جوړ شو، سره سره سټیپ بای سټیپ پر هغه سره نور چې کیږي د مرکزی او صوبائی حکومت سره ټولو د فوج ټول یو دی.
د دسمبر میاشتې پر شپاړسمه نیټه په پېښور کې پر آرمی پبلک سکول تر برید وروسته د پاکستان سیاسي ګوندونه د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د پوځ تر څار لاندې د ځانګړو عدالتونو پر جوړولو سلا شول. د ترهګرۍ پر ضد د نوي پلان تر مخه به اوس په هیواد کې هیڅوک وسلواله ډله نشي جوړولی، تر بندیز لاندې تنظیمونه به په بل نومو فعالیت نشي کولای، ټولې مدرسې به رجستر کیږي، د ترهګرۍ پر ضد به ځانګړی ځواک جوړول کیږي، او پر رسنو به د وسلوالو نظر او ویناګانو ته پر ځای ورکولو بندیز وي. د وخت په تیرېدو به جوته شي چې دغه پلانونه به د عمل جامه واغوندي او کنه.
په سوات کې د باچا خان ایجوکیشن ټرست تر سوري لاندې د ملالا فنډ په مرسته به د جینکو سکول د کال د اپریل میاشتې څخه کار پیل کړي. دغه پریکړه تیر ورځ په سوات کې د باچا خان ټرست او ملالا فنډ په یو غونډه کې وشوه چې تفصیل یې نیاز احمد خان راکوي.
سوات مینګوره کې د باچا خان ټرست او ملالا فنډ غړو په ګډه یو مهمه غونډه وشوه چې پکې د سیمې خیر ښېګړو ټولنو غړو هم برخه واغسته. غونډې ته د باچا خان ټرست منیجنګ ډایرکټر خادم حسین وویل چې دوی د ملالا غونډې په مرسته سوات کې د جنکو تعلیم لپاره سکول پرانستو باقاعده فیصله کړې ده، او دغه تعلیمي اداره به د اپریل د میاشتې څخه کار شروع کړي چې په لومړي پړاو کې به پکې یو سل پنځه جنکۍ د اتم جماعت پورې ویډیا زده کړې کوي.
څنګه مونږ انساني عظمت یا بشر دوستی په مخ کې سو، څنګه مونږ داسې وکړی شو چې تکثیری جمهوریت پلورلیست ډیموکراسي په مخ کې وړی شو، او دریم څنګه مونږ د ځمکه د شناخت په بنیاد، د قومي شناخت په بنیاد، په ویزډم په بنیاد د ترقۍ لارې آزاد کړی شو او ادارتي حیثیت ورکړی شو. د اپریل د میاشتې نه باچا خان ګرلز های سکول شروع کړو. د دریو کالو د پاره فنډینګ چې مخکې نزد عوام دا ملالا فنډ کړی دی، او په کاري چې مونږ ټول د هغې شکر گزار یو. په دې حواله
پاکستان کې د ملالا پند مشر احمد شاه د غونډې ته د ویډیو کانفرنس په ذریعه وینا وکړه. دوی په خپل وینا کې وویل
باچا خان خو په خپله یو عظیم شخصیت دی، او د هغې نه خو انکار نشي کېدی، او د هغه په نوم باندې سکول زما خیال دی چې د هغې نه خو بالکل اړو انکار، ځکه دا یو ډېر ښه کاز دی، یو ګریټ، او ورسره ورسره بیا د ملالې نوم تړلی دی، او د هغو دا خواهش دی چې یاره په سوات کې او په شنګله کې او په دې ریجن کې مونږ د جنکو د تعلیم لپاره خصوصي طور باندې کار وکړو، جنرال ایجوکیشن باندې.
د غونډه کې شریک د سواستو آرټ اینڈ کلچر ایسوسیشن صدر عثمان الاسیار دغه سکول پرانستې په اړه وویل،
موږ د ډیر وخت نه د لپاره هلې ځلې دلته کولې، مخکې یو بلډینګ په کرایه وام غسته شو، خو چونکې د ملکی حالات داسې را جوړ شو چې هغې بیا پسیبلټی نه وه، نو وزیم چې دا ډیر زیات یو خوشاهین اقدام دی، ډیر زیات زمونږ د دې قوم د دې سیمې د دې کلتور د دې ژبې او د خلکو د هنري حواله باندې به دا یو ډېره لویه ګټه راوړي دې سیمې ته.
غونډه کې د سکول جوړولو لپاره باقاعده کمیټي جوړه کړه شوه چې ورته د سکول ودانۍ او نورې ذمهواریانې حواله کړه شوې. د کمیټه مشر د خیبر پښتونخوا پوخانه صوبای وزیر واجد علی خان وټاکل شو. واجد علی خان په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل،
دا سکول چې دی دا به د سواد خلک، د سواد اولس، دا ټول خلک مشترکه تور باندې چلی، ځکه چې دا ټرست دی او دا د غریبانو خلکو لپاره، د بیوسه خلکو، د ماشومان لپاره دی. او یقینا چې دا د باچا خان ټرست د سواد سره د خپل مینې یو اظهار دی چې هغه دلته دا د جنکو سکول جوړی.
تاسو د نیاز احمد خان رپورټ اوریدو. وسط ماسپخین درې نیمه بجې شوې دي. د منور شان ولند خبرونه وورو.
د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری ویلی په امریکا با د پاکستان سره د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره مرسته جاری ساتي. نوموړی په یو نه اعلان شوی سفر پرون له هند نه پاکستان ته ورسید او دغه سرګندونې د وزیر اعظم د بهرنیو چارو د سلاکار سرتاجزي سره په یو شریکه خبري غونډه کې وکړې. خاغلی کیری د دین وړاندې نن د پوز د مشر جنرال راحیل شریف سره هم ملاقات کړی او پرون ماخامې د وزیر اعظم نواز شریف سره لیدکاته کړې وو. د خیبر پښتونخوا د اطلاعات وزیر مشتاق غنی ویلی په صوبه کې سکولونه د کلک امنیتی سارنې لاندې پرانستل شوی دي. نوموړي د یوې پوښتنې په جواب کې ویل چې د پیښور په آرمی پبلک سکول د برید منصوبه جوړونکي په افغانستان کې دي. بلخوا افغان چارواکو په وار وار دا ډول تورونه رد کړي او وایي چې هیواد یې پخپله د ترهګرۍ ښکار دی. پاکستانی چارواکي وایي نن د سند او پنجاب صوبو په بیلابیلو جیلونو کې و کسانو ته پانسی ورکړل شوه. د چارواکو په وینا درې کسان چې د یوې غیر قانوني ډلې غړي وو د سند په سکر جیل کې پانسی کړی شو. هلته په کراچۍ جیل کې هم یو قیدی په دار وخېجول شو. دا راز په پنجاب صوبه کې درې کسان پانسی کړی شو. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل حضرت حسین مشرقي وال وای نن د کوټ ولسوالۍ اړوند د اتاخان او چنګړو سیمه کې ل غرمه مخکې د پولیسو په غاښ د حمله په وخت دوه وسلوال وجل شوی او دوه جوبل شوی دي. د یادې پیښې پاړه تر دې دمه وسلوالو طالبانو رسنیو ته سندې ویلي. افغان پولیس وای نن سهار په کابل کې د سړک غاړې مان چاودنه کې یو تن وجل شوی او درې جوبل شوی دي. په جوبل شوو کسانو کې یو خزه هم شامل ده. د پولیسو په وینا د دې پیښې ښکار شوی کسان عام خلک دي چې په چاودنه کې یې غاړې هم تباه شوی. طالبانو د دې پیښې ذمہواری منلې ده. او د یوکرین، روس، جرمنی او فرانس د بهرنیو چارو وزیران د یوکرین د مشرقي برخې د شخړې د هوارولو په مقصد د روانې هفتې په پای کې د یوې سرمشري د جوړولو لپاره د شرایطو په برابرولو کې پاتې راغلي دي.
لند خبرینه مده منور شانه واردل. او سو وخت شوه دی د 19 خبرونه د حجرې د خبرونه سفر کریمی جوړه کړی دا پننن خبرونه کې د کراچۍ د قصبا کالونی د خلکو په مشکلاتو خبرې شوه دی. راځي چې د خبرونه وورو.
حجرا د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حق لا د خلکو باسونه او د حل لاري
د یوې اندازې تر مخه کراچۍ خار په نړۍ کې د پښتنو لوی خار دی. په دې خار کې پلسګونو لکه پښتانه اوسېږي. په کراچۍ کې پښتانه د کالونو په شکل کې آباد دي. قصبه کالونۍ هم دغه ډول یوه کالونۍ ده. دا د کراچۍ په اورنګ ټاون کې موقعیت لري. قصبه کالونۍ د دوو غرونو په لمن کې پراته علاقه ده. دلته پښتانه خواوشا د 15 کلونو راهسې آباد دي. د قصبه کالونۍ یوې غاړې ته د کټي پهاړي په نوم غر شتون لري. په پښتو ژبه کې د دې معنی غوڅ غر جوړیږي او دې ته دا نوم ځکه وایي چې نږدې 15 کاله مخکې دغلته موجود غر غوڅ شوی او په منځ کې یې لوی سړک تیر شوی دی. دې سړک اورنګ ټاون له مرکزي ښار سره نښلولی دی. د غر غوڅولو کې یوې خواته د قصبې کالونۍ میلیونه خلک د مرکزی خار سره نږدې کړي، نو بلې خوا ته د دې سره بدامنی هم دې علاقې ته راغلې ده. د غره په لمن کې د پښتو او اردو ژبه ویونکو ترمنځ وسلوالو نښتو د کټي پهاړي نوم د ویرې په علامت بدل کړو. د قصبه کالونۍ 90% خلک پښتانه دي، خو میاوالي او د مسیحي ورورولۍ سره تعلق لرونکي غیر پښتانه هم په دې سیمه کې آباد دي. په قصبه کالونۍ کې د پښتنو حجرې او جماعتونه شتون لري، او په دې توګه دا سیمه د پښتونخوا د کومې سیمې انځور پیش کوي. د نننی پروګرام کوربه مو ظفر کریمی یم، او موږ د دې پروګرام د ریکارډ کولو لپاره د قصبه کالونۍ یوې حجرې ته راغلی یو. د دې سیمې د خلکو د ستونزو په اړه به د دوی سره خبرې کوو. په دې حجره کې موږ سره د دې علاقې مشران، ځوانان او سماجي کسان ناست دي. حبیب الله همدرد په دې علاقه کې د تیرو 2 کلونو راهیسې آباد دی. د نوموړي څخه د دې علاقې د چاپیرچل په اړه پوښتنه کوو.
قصبه کالونۍ په قصبه ټاؤنشپ باندې وخت کې د دې نوم قصبه ټاؤنشپ چې پاغې کې زمون سره قصبه اسلامیه کالونۍ نمبر 1، قصبه اسلامیه کالونۍ نمبر 2 او د دې سره سره د محمد پور ایریا وا. دې ته به غونډ مونږ قصبه ټاؤنشپ وایو. مخکې دا د پښتنو ګڼمیشته علاقه ده. قصبه اسلامیه کالونۍ نمبر 1 چې دا پاغې کې افغانان او ورسره بیا د پاکستان پښتانه چې دي دا په یو پټۍ الته پراته دي. خو زمونږ او زمونږ نشاته په کواری کالونۍ کې چونکه بیا د مسیحی برادری دغه ګڑمشتا علاقه ده، او دغه سره بیا تړلی دغه نه پاس بیا مسعود قوم چې څومره ده دا بټو کار نه دغه ایریا کې زیات ته مسعودانو تعداد ده. دا ایریا چې په چونکه په 92-93 کې دلته آبادی کم وا، خلک کم اوس دا آبادی چې ده د زیات شو ډیر زیات شو دا آبادی. دا یو سر زمونږ مونږه پر سر لګیدل، بل سر زمونږ د کې ایریا سر لګیدل ده دا کټی پاړی سره دې طرف ته مونږ دا غره دی او دې طرف ته زمونږ دا غره دی. دا دوه سیړه زمونږ د غره سره دي او دا زمونږ په روډ سره لګېدلې.
کلک د دې علاقې د خلکو د ستونزو په اړه را سره خپل معلومات شریک کړي. دلته لوی ستونزه څه ده؟
اصل متاثر شوی دا علاقه چې دا د پرچانو نه ده. اوس ما په خیال په کراچۍ کې رټول نه زیاتې پرچانې په کسب کار نه کور کړې شوې او باقاعده په خلکو باندې بلاش شوی دی. او بیا ته سبا فون شوی دی یو میو کو سبا بیا بلم کړی. نو د دې وجنه چې کم د پیسې والا خلکو، کم د اثر رسوخ د جرګې مشران خلکو، هغه هو یا وجل شو یا هغه د دې زره هجرت وکړو.
دا چې د دې سیمې دا مخور خلکو وجل شو، تاسو چې ذکر وکړو نو دا د یوې خاصې پارټۍ خلکو کنه دا مطلق پښتانه مشران.
عجیب خبره دا هم ده چې لکه داسې مونږ نشویلې چې دا د یو پارټۍ خلاف کارو، خو متاثر څوک دي؟ صرف سپیشل پښتانه ټارګټ دي. ځکه مالا تر اوسه پورې په دې ایریا کې یو ماجر سړی نه لیدل چې هغه ویلي چې زمانہ چا د پیسو مطالبه کړله. او زموږ سره په دې پټۍ کې دا دغه لګېدل میاوالي دیو نه یو سړی نه چا پیسې نه دي اغوستي. خو که په دې روډ باندې ما تاسو ته شروع کړل نو د سلو نه زیات خلک داسې دي چې د چا نه 50,000، د چا نه 50,000 دا خدار چانه غسته شي. بیا پکې لس لاکو او تو لاکو شلو لاکو پورې خلک په دې ایریا کې شته چې هغه خلکو لور کړی دي پیسې.
دا خو د پښتنو علاقه ده، لازمی خبره ده. دلته به مخور خلک وي، جرګه سیستم به وي. تاسو دغه سپینګيري او مشران ولې دی پولیسو پسې نزي چې پرشر په ورواچي او دوی مجبور کړی چې دغه وسلوالو او دغه بتاخستونکو خلکو په خلاف باندې اپریشن وکړي او تاسو تخلاص کی
نه پاغه کې داسې ده چې کم د کار خلکو چې جرګه جوړولې، کم خلک چې پلانینګز به کوو د علاقې د بهتري د پاره اصول ضوابط به جوړول، هغه خلک دومره ټارګټ شو دومره ویریدل چې هغه خود بیا دا کم نه کړی. هغه په شروع کې ته هغه کم د کار خلک وایي لرکړه دا پاتې چې کم پاتې شو دا خو پلمده شړې د تخت خلک دی خو بیا دا خبرې نه دي. بل د مزه خبره دادا چې اوس په کې دا نوې سیړې والا چې کومه مسله راغله اندر پایو ګروپ چې راغله یا سیړې ګروپ دا داسې کیسه ده چې خلک راځي باقاعده په گاڑی کې او 30-35 کسان راشي کورون تور واوړي او سیړې وسره وروخیږي او دخل کو کورون لوټ کی او دخل کو عزت هم لوټ کی او بیا دا غي نزي کې خدای دومره یاره خور شوی چې و زمون په دې کوسو کې ټوله شپه خلک شپې دی وي نور خو شیشتنه زمون سره سوکې خو په ټوپک کې سوکې خو په تماچې کې یا خو په دې علاقې کې رچا سره چوڑکې منشته چې سبزی په وړه کې په دې ایریا کې مې ودو درې داسې کې سونه شوی پرون نه بلش بدل ته کار نه کې داسې کې شوی دی.
اوریدونکو په نننی پروګرام کې په کراچۍ کې پښتون میشتې سیمې قصبه کالونۍ ته راغلي یو. د دې ځای د استوګن حبیب الله نه مو واورېدل چې دلته د قلنګ اخیستنې پیښې زیاتې دي او دا د دې علاقې د خلکو یوه لویه ستونزه ده. په دې اړه به د دې سیمې د امنیتي چارواکو سره خبرې کوو. موږ سره د دې علاقې نور خلک هم ناست دي، د دوی سره به هم خبرې کوو. خو د یوې وړې شاندمې نه پس بیا راګرځو. پروگرام کې مو ظفر کریمی یو ځل بیا هرکلی کوم. اوریدونکو په دې پروگرام کې د کراچۍ په قصبه کالونۍ کې د دې سیمې د استوګنو سره د دوی په ستونزو خبرې کوو. د دمې نه مخکې یو ملګري په دې سیمه کې د قلنګونو په اړه معلومات را سره شریک کړل. د هغه وینا وه چې په دې سیمه کې قلنګ اخیستنې ډېر خلک د ستونزو سره مخ کړي دي. دلته ناست یو بل ځوان اجمل سره خبرې کوو. اجمل خان، ستاسو په خیال د قلنګ اخیستنې نه علاوه د دې سیمې د خلکو بله ټولنیزه او لویه ستونزه څه ده؟
دلته موږ زه پیدا شوی دغه ځای کې، زما پیدایش دغه دی، زما تقریبا 30 years ایج دی، تقریبا 30 کاله عمر دی زما. 30 کالو نه موږ بدلته شپه ورځ ګرځو، داسې قسم اس قسم ایشوز نه. اوس دې وخت کې داسې قسم حالات دي چې موږ د ماښام بانک سره خپل دروازې بند کړو، گیټونه بند کړو. موږ د چې څوک ور وی گیټ وی کنه، نو موږ کوشش دا کوو چې گیټ کولاو نه کړو، لکه د شپې دا راوتک د کور نه وتل
اجمل د قصبه کالونۍ د بدامنۍ چرچه په ټول خار کې ده. که د خار په بله برخه کې هم د بدامنۍ کومه پیښه مخې ته راشي، نو اکثره په اخبارونو کې د خبرونو سره د کټې پاړي او د قصبه کالونۍ عکسونه لګول کېږي. یعنی دا سیمه د بدامنۍ یو علامت جوړ شوی دی. دلته پاصل کې امنیتي حالات دی څنګه؟
2012 نه وروسته چې کوم دی د دې ځای حالات ډېر زیات خراب شوي، ډېر سنگین شوي، ډېر کریټیکل حالات دي. زما خپل والد صاحب هم چې کوم دی ټارګټ شوی دی په دغه ایریا کې دنده، 9 February 2012 کې چې کوم دی زما والد صاحب وفات شوی، بیا د هغې نه وروسته دا سلسله شروع شوې ده. زما والد صاحب په دې ایریا کې 2 مرډر، زما د والد صاحب بیا د هغې نه وروسته 66 مرډرس وشو په دې ایریا کې دنده. موږ اینو پرون زه بنارس تللی وم، په لاره چې واپس راتلم نو زه به موټر سایکل مانې ناست وم. زما سره خوا کې یو گاڑی تیر شو، موټر وو، هغه کې دنده چې کوم سړی و هغه زما نه ویرېد، زه هغه نه ویرېدم. نو ډېر عجیبه غوني حالات دي، عجیبه غوني کیفیت دي. لکه
دا وجنې چې کیږي نو د دې طریقه کار څه وي؟ لکه دا وجن کې دا قاتلان چې کوم دي، دوی د ورځې راځي که د شپې راځي؟ لکه تاسو چې د خپل پلار د وجنې خبره وکړه، او دوی پیدل وي او کنه په گاډو کې وي؟
سونه مرډر شوی دي تقریبا موټر سایکل او پیدل شوی. کلیام راشی ابل اور 10:30 بجے دلتے چکم دے سلور پینزا فائرنگونو شو، دلتے یو سڑے ٹارگٹ کو. اور دا پہلا کیس چې با هغه کیس کې هغه سړی ژوندی لاړ. نور مرډرس چې کوم شوي دي کنه، هغه ټول هغه ته بالکل چانس نه دی ملاو شي.
اجمل، اکثر ځایونو ته چې موږ لاړ شو هلته د خلکو مسلې د بجلی، اوبو، سرکونو او نور ستونزې وي. تاسو د دغې ستونزو ذکر نه کوئ، تا و بل ملګری صرف امنیتي ستونزې په ګوته کوئ. آیا دې ستونزو ستاسو ټول ژوند اغېزمن کړی دی؟ مطلب تاسو ته د هر څه نه زیات د دې سیمې امنیت پکار دی؟ او بله پوښتنه دا ده چې دا بد حالت ستاسو په علاقه کې ولې دي؟ وجه یې څه ده؟ ستا خپله رای څه ده؟
دلته ګوره داسې قسم ایشوز دي کنه چې هغه په میډیا باندې څوک ډسکس کولی نشي کنه. ډېر پیچیده حالات دي. دا چې کوم دي چا کار دی هغو له په کار د دې باندې کار وکړي کنه. دا زمونږ کار نه دی چې موږ تاسو له مطلب تجزیه درکړو، تاسو ته چې کوم دی مجرمانو خو چې بیدا په دې طریقې باندې دغه شته. دا سټیټ حصه ده او لا ان آرډر شته په دې کې. او د هغې نه باوجود دا ولې داسې قسم حالات ولې دي؟ دغه سوال زه تاسو نه کوم چې بای دا خو د پاکستان یو حصه ده او بیا د انټرنیشنل خار دی. او په دې خار کې دنده بیا د دې خطې ته دې علاقې ته ډېر غټ حیثیت حاصل دی. د هغې نه باوجود هم چې کوم دی دا لاقانونیت ولې دی؟
د دې علاقو نه چا کړي هم کړي دي، کوي کړي دي، نو چېرته تللي دي هغه خلک؟
دې کې ګوره داسې قسم خلک هم هو چې چا د دې نه هجرت وکړو، څه داسې وو چې هغه ټارګټ شو، زمین بوش، سد سیدی چې هغه د دې نه هجرت وکړو، سد سیدی چې اوس هم په دې علاقه کې دی خو هغه خپل په کور کې دنده چې کوم دی دغه دی نظر بند دی.
نو چې خلکو د دې علاقې نه کړي کړي دي، نو لازمی خبره ده د کورونو په بیو به هم اغیز شوی وي که څنګه؟
د ځمکو قیمتونه خو جی په دې ایریا کې چې کم وخت کې زه تاسو خبره کوم چې په ایون په هغه وخت کې عام کورونه وغیرم ډیر ارزانو، نو قصبه بیا په هغه کې ګرانه وه. په قصبه کې کورونه ګران ولې؟ چې دلته ډیر ښه امنو، دلته ډیر ښه سکونو، وافر اوبوي، خډیر اوبوي، دلته بلداری چې دا ځیونه کولاو هوا د پارم ډیر خو، نو د دې ځای بیې ډیرې لوړې وې. چې د کله نه د پرچو سیستم شروع شوی دی، د کله نه ټارګیټ کیلنګ په دې ایریا کې شروع شوی دی، او خصوصي دا پښتانه ټارګیټ شوی دی، د دې وجنا دا پراپرټۍ ډیرې کمزورې شوې. سوات امن خو ډیر ښه دی، یقینا سوات کې خود امن دی. دا محل سوات ته ځي خو هغه پورم نه دی علاقه کنه. زه پخپله د سوات یم، او
سوات کے خدا محل ڈر امن دے اور یقینا 100% امن دے لگا دمرانے چی ردی پنی مگٹم نم بزت و تختم زکا زمانگ شپا پا ٹینشن کی دا چی دا شپے سیڑے والا گروپ رازی دورا چی زمانگ خبر پا ٹینشن کی دا چی پتا نلگی دا کم زینب سوک ڈس کئی
امدر سبت پخپلا شخصی پرائیویٹ سکول چلوی دا دی علاقے دا خلکو دا تعلیمی برخه کی دا دوی پوزیشن سدے معشومان سکولونو تزی کنا دغه حالات په تعلیمي نظام هم غیس کړی دی کنه دی کړی
په دې ایریا کې نونه حال زموږ د کمپیوټر اکیډمي غټ سکولو او په دې کې سره د 200 پورې سټوډنټانو او کم زموږ ملګری د دې چې کوم پرنسپل او کم چې د انر او وحید سر وحید نو هغه چې دغه په بيدردي سره هغه باندې چې بلاستمو شو او بیا وښته شو د دې مخ کې دغه روپۍ مغسته شوی په هغه پسې پرچې راغلی او هغه وښته شوم د دې خبرې د دې نه چې هغه انکار کړو چې
د تیر څه د پاسه یو کال راسی په کراچۍ کې د لټون عملیات روان دي د دغه اپریشن سره هم دلته څه امن نه دی راغلی سا سر پریوتی دی کم از کم
نه اپریشن سرا پدے ایریا کے تروسا منگا دا سے ونلی دا چے کم منگا خلق ستا امن وے آغا پدے ایریا کے لانے دے راگا لے کسوم را ہم دلتا اپریشن شوی دی داغے باوجود پا آغا پا آغا کرائم کی کمین نہ دے راگا لے اپریشن ضرور شوی دی
خو
پا بتو کی کمین نہ دے راگا لے بتے وسم چے دے آغا ترتیب دے تیر روزو کی دا غزب قبرستان کی چے دے دو روز اڑان دے ہم دا بتے یو کیس دلتا کال لے کی شوی دے پرانا ہو رزی نو پا بتو کم کمین نہ دے راگا لے او په علاقه کې نور هم صدا صدا غیر امنیت نه راغله البته دومره ضرور شوی چې رینجر خپل یره په خلکو خورا کړی دا خو هغه په ما او په تا په عام خلکو یره خورا شوی ځکه کرمینل خلکو نه دی یری دي هغه یری دي ونه غوږه کرایم
اوریدونکو تاسو اوریدل د دې علاقې خلک د ارسنه زیات د امنیت موضوع ته لومړیتوب ورکوي او وایي چې بد امنی د دوی لوی ستونزه ده چې د دوی د تعلیمي نظام ترڅنګ د دوی د ژوند هر څه اغیزمن کړی دي د دې سیمې نور کسان هم موږ سره ناستي خبرې ورسره
گل گل وطن را تاز گیشو گل گل وطن را تاز گیشو چداس چل اوشو چداس چل اوشو چداس چل اوشو چداس چل اوشو بدن ٹول سورے سوریشو ٹول سورے سوریشو چداس چل اوشو چداس چل اوشو چداس چل اوشو چداس چل اوشو گوا دے گدخل جرم خبر مشنا رب میں گوا دے گدخل جرم خبر مشنا رات دو زخم لنگرے شو رات دو زخم لنگرے شو چداس چل اوشو چداس چل اوشو چداس چل اوشو چداس چل اوشو گل گل وطن را تاز گیشو گل گل وطن را تاز گیشو چداس چل اوشو چداس چل اوشو چداس چل اوشو چداس چل اوشو سوکھ سڑے دے نہ گا پسڑون دے حساب سوکھ سڑے دے نہ گا پسڑون دے حساب دن سڑی نہ جوڑ سڑے شو دن سڑی نا جوړ سړی شو چې داس چل اوسو
په پروګرام کې درته یو ځل بیا ستړی مشی وایم. اوریدونکو دا مهال د کراچۍ قصبه کالونۍ په یوه حجره کې ناست یو. موږ سره نور ځوانان هم ناست دي، د دوی سره خبرې کوو.
خپل نوم دې راته ووایه او په دې علاقه کې څومره ټیم نو اوسېږي؟
زما نوم محمد علي دی او زه دې علاقه کې تقریبا 14 سال نو اوسېږم.
دا راته ووایه چې دلته د روډونو څه صورت حال دی؟
دلته روډونو صورت حال چې دی نو خراب دی، لکه صحیح نه دی. لگا کڑی دی بکی دی پروڑ پر ماس کی کڑی دی بکڑر من ڈکن نیشتا نو آغا لگا سن ٹیم دا عرصی سبب جوڑی دیشی.
روڈونا کچھ دی کا پاک کری؟
روڈونا فیلال خو پاک کری دی، خو آدیس پاک کری لگا میں چھ لوڈ گاڑی لار چھنو لگا واپس خراب کی باران پوشی نو کڑی پی کی جوڑی شی پایا کی بے لگا مسافر تکلیف دی لگا آنے جانا خلق دا.
چھ باران ہوشی سمر ورزی اوبو والا؟
باران چھوشی غالباً ورزی پی کی سرور پنځه ورځې پکې اوبه ولاړې، ډن پکې ولاړې، اینه به اسخه بوی هم راځي، بیمارانې تم جوړېږي او انسانانو ته پکې تکلیف وي. ګرانې، ډېر ګرانې.
د دې نه علاوه دلته چې د اوبو څه مسله ده، په اوړي کې په جمعې کې اوبه راځي نه راځي؟
په جمعې کې د اوبو صورتحال چې دی نو هغه برابرې، نور پهاړ کې چې دی اوبه لکه ډېر نه میلاویږي. لکه
سنگل ٹینکر
چی دے 1500 ڈبل 2500 2000
او پوڑی کی بیدا ٹینکر ملاوی گی؟
پوڑی کی ڈیر پہ مشکل ملاوی گی، لگا نن رو ٹیلی پونو گن دو دری رجی بعد بستا نمبر رازی.
نو بے اگا اوبا چو نو وقت کئی؟
اگا اوبا سکویا مو بے بے کپری مپری منزو دو دری رجی کی گی بس.
چا غٹ ٹینکر چو وارا وی اگا چو رجی کی گی؟
اگا 15-20 رجی کی گی.
نو بے اگا خرابی گی نا اگا اوبا؟
اب ٹینگی کی پرتی بس برا ٹانکو تیری خیجو نا آگے بے نا خرابی گی. بجلی صورتیال چی دیو نا آغام سین دے ڈکار چی کنڈی لگی دلی سوک بل لڑ گئی. نو زنگ بکور کے حوالے میٹر ہو بے لگا منٹر بنا رات لو چیک اپ والے بنا رات لو بے داغے نہ بعد منہ پنج میٹر کٹ کو وسم کنڈا لگا والے نا
دے علاقے چ سمرا خلک دی ٹولو کنڈی وی
ٹولو کنڈی دیا
کنڈے دے پار مزے سمرا لگا والے
مزے تقریبا لگا والے دے ڈیرا پاسی لے کے لگا والے ڈیمبا پیسے اڑو پاگے مانے والا چھو ہاں کٹ ڈنڈم پیدا گڑی نا سو سو پیر لوں بخ پلم مزے پٹ شو دے رونیا نے کٹ کس تھی وی سی
لو یہ مسئلہ لگا
لو یہ مسئلہ دے
حل سے دستا پخیر
نہ دے حل دارے چھ بس جوں مشران دی نہ کم جو سر غلی دی تان چھ دی دا ارز دی چھ دی مولے دو بو اور بجلی نے مسئلہ حل کی بجلی مسئلہ بدی سے حل کی جی دی لمنگوڑ پر کڑے دے دی کامیاب شوی دی دی حکومت نہ پن رو بس دی بجلی نہ مسئلہ حل
بل دمنگ سرا یو بل مشر ناستے د سر خبر کو مشر خپل نوم دی رات وے او تا سو چھ کاروبار کوی
زما کار ہو د بریانی خرشول دی پخول خرشول لگا لکا دغه 20-25,000 روپے پکی مال اللہ را کی میاشتی کلا چی رچا وادی یا خیرات یا داسی کوئی دن سو وغیرہ سنتی یا سی نو پاگی کی بیا تیار دی گنا خرشو
دیزین ملگورو پا دی علاقہ کی دی بدامنی ذکر وکڑو نو آیتا سو ہم دا بدامنی لوی استونزا گرنی او دیستا او دا دی علاقی دو نور خلکو پا جوند او کاروبار سا اثر کرده دی کئی کرده دی نو حقا چنگا
کم چی مزدورکار خلق دی چی آغا زیاد کرده چا پا کار کی هم کار نشی ساتلے آغا دا خپل زندگی نو الٹستڑے وی سکے چی ثابت اورز نه هلس بچی کی کوری لکرائی وی دو بو غم وی در آشن دار شی نو آغا دا چل بوگی کا یار دشتگردی بوگی نو آغا دغه چې څومره ستړی وي دغه چلونه نه دومره اکثر هغه د خپل ریړې او مزدورۍ د دغه وجنه د ناوخته پوری کار نشي لګولې بل څه نشي کولې اکثر کر ناوخته پوری کار ولګي د ورځې چې سدن د کړي راشي تماچ سړی د بسر کې داسې نه واخلي دا د دې څه نه کوي عذاب باندې عذاب چې راځي نو هغه وایي چې بیا په ټولو باندې کنه هغه کې خبر دوی د وچه سره لامد سوزي اصل خبره دا چې آغا خلق متل کې خوار دلی خوار په هندستان نو هغه ورس چې چا ورس کیږي چې دغه په کلی باندې جیداد دی صاحب جیداد دی دغه دی نو هغه خو بر دی هغه کور خرڅ کیو جوال ته کې بزان هغه خپل آباد کی نو کی بنی ورس چې کوم الته کې اثر وسوخ نشتا سې زمکه نشتا او دلته کې هم دا چې ال دی نو خو هغه ته هو الته کې مو هغه زندگی دا دلته کې مو هغه زندگی دا
اوریدونکو د کراچۍ ښار تر ټولو بد امن سیمه قصبه کارونه د خلکو ستونزې مو واورېدې. د دې د حل په موخه د اړوندو چارواکو سره خبرې کوو. د دې علاقې نه سند اسمبلی ته د ایم کیو ایم ګوند رهنما مزرالدین مظاهر کامیاب شوی دی. د نوموړي مختمو د دې علاقې د خلکو د بجلی، اوبو او تعلیمي نظام په لړ کې ورپېښې ستونزې کېښودې. د هغه جواب و، اصل کې تیر کال هم موږ ته ترقیتي فنډ نه دی میلاو شوی او سږ کال هم میلاو نه شو. یوازې په قصبه کالونۍ کې نه، بلکې زما په ټوله حلقه کې په ګرمۍ کې د څښاک د اوبو کمی وي. د دې نه علاوه د تعلیم او صحت په برخه کې هم خلک د ستونزو سره مخ دي. موږ د دې مسلو د حل په اړه کوشش کوو. زموږ مشر الطاف حسین او موږ څو ځل دا غوښتنې کړې چې بلدیتي ټاکنې دې وشي او واک دې د ښکته طبقې خلکو ته ورکړل شي او په دې توګه دې د خلکو د بجلۍ، تعلیم، سړکونو او صحت ستونزې حل شي. خو د بده مرغه تر اوسه داسې ونه شول. بیا هم موږ هڅو کې لګیا یو. اوریدونکو، د قصبه کالونۍ لوی ستونزې زیاتره د امنیتي چارواکو پورې مربوطه دي. د دوی دا ستونزې د اورنګټاون د پولیسو لوړ پوړي افسر او د کراچۍ د پولیسو لویان عتیق شیخ سره شریکوو. شیخ صاحب، د قصبه کالونۍ خلک د قلنګ اخیستنې د مسلو سره مخ دي، امنیتي ادارې په دې لړ کې څه کوي؟ ګوره، د قلنګ اخیستنې په لړ کې موږ جامع پلان لرو. پولیس، رینجر او سی پی ایل سی پولیس په ګډه کاروایی کوي. تر اوسه چې کوم خلکو موږ ته د قلنګ اخیستنې په لړ کې شکایتونه کړي دي، موږ د هغو بد اخیستونکو په ضد سخت عملیات کړي دي. اکثر خلک ویریږي او شکایت نه کوي. چې خلک شکایت نه کوي نو بیا موږ هیڅ نشو کولی. عتیق شیخ صاحب، خلک دا ګیله لري چې پولیس په جرمونو کې د ککړو عناصرو په ضد هیڅ نه کوي. که شکایت وکړي د دوی شکایتونه نه اورېدل کیږي او ورته ویل کیږي چې تاسو پخپله د قلنګ اخیستونکو او په جرمونو کې د ککړو خلکو مقابله وکړی. نو داسې څنګه ممکنه کېدلی شي چې خلکو ته داسې ویل کیږي؟ نو بیا حکومت څه کوي؟ ګورئ، په کراچۍ کې ډېر ځایونه داسې دي چې هغه د پولیسو لپاره خطرناک دي، خو بیا هم د خلکو د حفاظت لپاره پولیس هلته ځي. تاسو وینئ په دې لړ کې په پولیسو حملې هم کیږي. پولیس تر خپله وسه کار کوي او په دې کې تاسو وینئ چې پولیسو ته مرګ جوبله هم اوړي. سکل زمونږ 143 پولیس سرتیري وژل شوي دي. عتیق شیخ صاحب، د قصبه کالونۍ خلک دا شکایت کوي چې د دوی د شکایتونو په اړه هیڅوک ایف آی آر نه لیکي. ګوره، دا شکایتونه د خلکو ټیک دي. آی جی صاحب همدا نن 13 ایس ایچ اوز له خپلو دندو ګوښه کړل. وجه یې همدا وه چې دوی د خلکو شکایتونه نه درج کول. موږ د لا بهترۍ لپاره په هڅو کې لګیا یو. شیخ صاحب، د کراچۍ په قصبه کالونۍ کې په تیر یو نیم کال کې تر اویاو پورې کسان وژل شوي دي. دا ټول د سیاسي ګوندونو سرګرم غړي او سماجي خلک وو. تاسو په دغه سیمه کې د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره ولې کار نه کوئ؟ نه، اوس په دغې پیښو کې ډېر کمی راغلی دی. یو وخت داسې و چې قصبه کالونۍ ته به څوک نشو تللی. اوس هم دغلته مشکلات شته، خو انشاءالله دا حالت به ډېر زر ښه شي. دغلته وژنې ټولې هدفي نه دي. په دې کې د شخصي دښمنیو او د ځمکې په سر د جګړو په لړ کې هم وژنې شوي دي. په دې اویا کسانو کې به په مشکله 9 کسان د هدفي وژنو ښکار شوي وي. عتیق شیخ صاحب، په دې وروستیو کې په قصبه کالونۍ او خوشا سیمو کې د سیړۍ ګروپ په نامه کومه ډله راغلې ده. د دغو سیمو خلک وایي دغه غله په ډله ییزه توګه د خلکو کورونو ته د درپایه په ذریعه وراوړي او له خلکو شوکې او غلاوې کوي. په دې اړه تاسو تر اوسه څه کړي دي؟ هو، د اورنګ ټاون له یو شمېر سیمو داسې رپورټونه راځي او دغه ډول وارداتونه کیږي. پولیسو د دغې عناصرو په ضد هم کاروایی کړې ده. ځینې مشکوک کسان مو نیولي هم دي او پلټنې ترې روانې دي. د دغه کسانو د نیولو وروسته دغه ډول پیښې کمې شوې دي. که په دغو کسانو دا تور ثابت شو نو سزا به ورکولی شي او که بې ګناه ثابت شو نو بیا به پرېښودلی شي. اوریدونکو، د حجره پروګرام وخت هم دومره وو. ظفر کریمی ته اجازه ورکړئ. په مخه مو ښه.
حجره
د کلیوالو او سیمیزو مسلو په حقله د خلکو باسونه او د حل لاري
د مشال پنوم.
تاسو د لیکونو، برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو سانګړې خپرونه
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشری حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.